ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې با په خیبر پختونخوا کې د نامنې صورتحال د قبایلی سیمې تیرانا د بې کوره شو خلکو ستونزې او په شمالي وزیرستان کې د تعلیم په اړه د یو راپور ترڅنګ په پاکستان کې د ټول ټاکنو سره سره په یو شمیر نور سیمه ایزو نړیوالو او کورنو موضوعاتو با راپورونه مرکی او څېړنې واوري د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې با کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري د باز محمد عابد سره واوري خو اول ورزو ګولیاز مومنتا چې خبرونه ته واوري
مننه مجید بابر لمړی د خبرونو اوسر ټکی په خبر ایجنسی کې نامعلومه وسلوال افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامانونو وړونکو گاډو باندې برید کې دوه کسان وژلي افغان او اطلافي ځواکونو د قندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د یو لوړپوري طالب مشر د لټون عملیاتو پر وخت دوه اورپکي وژلي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن په ټوکیو کې له جاپاني چارواکو سره د شمالي کوریا په بحران خبري وکړي اوس د خبرونو تفصیل په کابل سیمه خبر ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو نن افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره سامانونو وړونکو گاډو باندې برید کړي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوی دي د خبر ایجنسی د خاصدار یو چارواکي د نوم نه سرګندولو پر شرط نن مشال ډوته ویلي چې دغه پیخه نن غرمه د جمرود په ټیډي بازار سیمه کې رامسته شوی وژل شوی کسان د کنټینرو ډرایوران وو د دوی په وینا بلخوا نن سهار د جمرود په شاکه سیمه کې د بجلی یو ستنه ناسرګند وسلوالو په بمونو الوزولې ده چې په نتیجه کې د سیمې بجلی بند شوې ده د دغه پیښو پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه اخستی د پیښور په کلیوالي سیمې متنو کې پرون په یوې بمی چاودنه کې نه کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي ځایي پولیس چارواکو پر مشال لوته ویل چې دا یو ټایم بم وو چې کوهاټ ته تلونکي د سورلو په ګاډي کې خودې شوی وو د پیښور د لیډرډین هسپتال ویان سید جمیل شاه پرون مشال لوته ویل بلخوا د وسلوالو طالبانو یو ویان احسان الله احسان پرون د ټلیفون د لارې مشال لډوته وویل چې دغه برید تحریک طالبان پاکستان نه دی کړی افغان او اطلافي ځواکونو د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د یو لوړپوري طالب مشر د لټون عملیاتو پر وخت دوه اورپکي وژلي دي د اطلافي ځواکونو لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلی چې باور کیږي دغه لوړپوري طالب قومندان د 500 جنگیالو مشري کوله او په یاد ولسوالۍ کې پر افغان او اتحادي فوجیانو بریدونو کې لاس لري د دې خبر پاڼې تر مخه د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې هم د طالبانو د یو مشر د لټون په عملیاتو کې یو وسلوال وژل شوی همداراز اساف په خبر پاڼې کې زیاتوي چې د خوست په صبرو ولسوالۍ کې د حقانی ډلې د یو قومندان د لټولو پر مهال یو وسلوال نیولی دی هغه پلاوی چې ولسمشر حامد کرزی د کونر د شګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ولسی مرجوبلي د سیړن لپاره ټاکلی وو وای چې په دې دره کې د اپریل په 6 مینټې په هوایي بمباری کې د 12 ماشومانو او 4 خزو په ګډون ولس کسان وژل شوی دي د ولسمشر د دفتر د ویان دفتر د کرزی له خولې وای چې دواړه طالبان او ناتو د دې ملکانو په وژنه کې ملامت دي د دې پیښې په اړه د امریکایي چارواکو سیړنې لا هم روانې دي د چک جمهوریت وزیر اعظم پیتر ناچاس پرون په کابل کې لغوان ولسمشر حمید کرزی سره ملاقات کړې د لغوان ولسمشر دفتر پرون په یو بیان خبر کړی چې تر مخه دواړو مشرانو په دواړو خيزه معاملاتو خبرې کړې په بیان کې راغلی وزیر اعظم پیتر ناچاس وایي چې په چک جمهوریت کې به د لغوان ځوانانو د زده کړو لپاره زمينه برابر کړي ناچاس ویل چې دوی هیواد به افغانستان سره د ناتو د سارلاندې مرستې جاری وساتي په دې موقع افغان ولسمشر حمید کرزی ویل چې چک جمهوریت د افغانستان زوړ ملګری هیواد دی او له پخوا راهیسې ورسره ښې اړیکې دي کرزی د چک جمهوریت ولس او د حکومت لخوا افغانستان سره د مرستو مننه هم وکړه تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری به نن په ټوکیو کې له جاپاني چارواکو سره د شمالي کوریا پر بحران خبرې وکړي د دې وړاندې پرون جان کیری د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د روسي هڅې په توګه له چینایي چارواکو سره خبرې کړې دي جان کیری د چین له بهرنیو چارو وزیر یانګ جیکچی سره د لیدنې پر مهال خبرلارنه تویل امریکا او چین ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکوي کیری او یانګ ویل چې دوی به هڅه وکړي چې د کوریا وسنۍ ستونزې ته یو سولایزه هواری عمومي. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه زمنګ د باسونو په نتیجه کې مونږ امریکا او چین کولی شو چې په سولایزه بڼه له اټمی وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه په خپلو ګډو هڅو ټینګار وکړو. جان کیری تر دې مخکې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتلی وو او هغه ته یې ویلي وو چې دا کړکیچن وخت دی. په شام کې د بشري حقوقو کارکوونکو ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د خالی پروز د حکومتي الوتکو په بمباری کې شل کسان وژل شوي. دغه بمباری د ادلیب صوبې په سارقیب خارګوټي کې شوي. په انټرنیټ خپور شوي یو ویډیو کې ښودل شوي چې له دغه ځای څخه تور لوګي روان وي او خلک په موټرو او په موټرسایکلو د ژوبل شوو کسانو مرستې کوي. د بشري حقوقو د سار ادارې په دې اونۍ کې په خپل رپورټ کې د شام حکومت په جنگي جرمونو تورن کړی وو. په رپورټ کې ویل شوي وو چې د وړي شروع کېدو راهیسې جګړه کې لږ تر لږه 4,300 کسان وژل شوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دې ادارې د وزیر اعظم سلام فیاض استعفا منلې ده. سلام فیاض خپل استعفا د خالی په ورس پارلې وه. د سلام فیاض او د محمود عباس اړیکې تر هغې وروسته خرابې شوې وې چې کله عباس په غیر موجودګۍ کې فیاض د مالی د وزیر نبیل قسیس استعفا منله. د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې هڅه کړې وه چې محمود عباس له وزیر اعظم سلام فیاض سره جوړ جاړې ته وهڅوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به واوري پرون په متنو کې د شوی چاودنی یو عیني شاهد وای سترګې ور باندې تورې شوې. د تیرانا به کور شوی یو کس وای کور ورل چا وران کړو.
موږ خو هغه مول هول چې څه شی واغه د موږ هر څه لوټ شلو ختم شو. کورونه وس بزیدل په توپونه ولګیدل جوزونه ولګیدل ختم شلو.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وای امن به داسې راځي.
موږ لا په کار دی چې موږ په خپل ولا په تزان وو ورته دا خپل شړګ نه یابادي کړی د سیمن بران شي.
او یو بل یو ملنګ شاعر بلتون ډیر زپلې ده.
لیوان نو ملیوان کلم بلتون در پسی جانا نډیر ډیر میجړ دی دی پروندر پسی.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر قبایلی سیمه په جمروت کې افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د مالوړونکو ټانکرو باندې ډزې شوې دي. تازه صورتحال د پاره ورو په سیمه کې موجود خپل خبريال ته او دغه پوښتو چې دغه تا د کیسه مرګ جوړ لخونه دراوړاندې شوی. ستړی مشه مرګریا په خیر راغی.
ډیر مننه مسجد بابا.
کدا را ته وای چې دا پیخه سو وخت را منست شو او په دې پیخه کې د مالی ازاني زیانونو په اړه راته تفصیل راکړي.
جی دا اوس د خیبر سیمه د خاصدار زواک یو لاین افسر چې خپل نوم خپرولی نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې نن غرمه د خیبر جنسی په جمروت تحصیل ټیډي بازار سیمه کې ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره سامانونه وړونکو کنټینر باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه ډرایوران ووژل شول. دوی وویل چې د دغې پیښې پلټنې پیل کړې دي او دوی زیاته کړه چې په دې سیمه کې به د لټون عملیات هم کوي خو لا تر دې دمې د دغې پیښې په تور کې څوک نه دی نیولې. دوی زیاته کړه چې نن سهار د جمروت په شاکه سیمه کې یو سل دوه درش کې وي د بجلی یو ستن هم ناڅرګند وسلوالو په بمونو سره لوزولې ده چې ورسره د لنډې کوتل بجلی په مکمله توګه باندې بنده شوې ده. د خیبر د ټیسکو چارواکي وایي چې دوی به اول دغه ځای ګوري او کېدی شي په جوړېدو یې درې ورځې ولګي.
کداراته ووایه چې د دغو ډزو نه پس چې دغه دوه کسان پکې وژل شوي دي، نو د ناټو دپاره دا د سپلای روټ بند شوی خو نه، ځکه چې داسې پیښې کله وشي بیا دغه لاره بنده شي او د ناټو ټرکونه ودرېږي، اوس څه حال دی؟
بالکل دغه روټ خو نه بند شوی او نه ناټو سپلای ور سره بند شوی ده، بالکل روانه ده، روټ هم خلاص کړی شوی دی.
صحیح، ډېره ډېره مننه، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې د جمرود نازم همکار مونږ ته همدا اوس ویل چې نن غرمه د دغه سیمې چارواکو د تویل دي چې نن غرمه د جمرود په ټیلی بازار کې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د مالونو ټانکرو باندې ډزې شوې دي او په دغه په نتیجه کې دوه کسان وجل شوی دی. ورزو اوس خپل یو بل یو راپور ته. پرون د متنو په سیمه کې پیښور سره نږدې د متنو په سیمه کې کوارډ ته یو روان ګاډي د پاسه چاودنه شوې ده او د دغې چاودنې په اړه باندې پلټنې پیل شوې دي. نور تفصیل زموږ همکار شبیر جان د پیښور نه راکړي.
پرون په متنو بازار کې د سورلو په ګاډي کې شوې بمی چاودنې پلټنې پیل کې شوې دي او د پیښور د پولیسو مشر سی سی پی او لیاقتلی په هدایتو باندې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر ایس پی رول شفیع الله په مشرۍ کې څلور کسیزه تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې ده چې دغه پیښې پلټنې وکوي. پولیس دا هم ویل چې په نخښه شوې ګاډي کې ډرایور او کلینډر بچي وي دي او هغوی هم تفتیش کې شامل کړي شوي دي. په چاودنه کې د مرګ ژوبلې په اخلا د لیډي ریډینګ اسپیتال ترجمان مشال لیډو ته وویل چې دغه چودنه کې نه کسمړو او لسو پورې کسان جوړ شوي دي. د دوی په وینا په جوبل تنانو کې سلور د طبي امداد وروسته واپس لیږدل شوي دي او شپږ اوس هم په اسپتال کې د علاج لپاره پراته دي. په اسپتال کې د تازه صورتحال او د نور تفصیل په خلا د لیډي ریډینګ اسپتال ترجمان سید جمیل شاه مشال لیډو ته صدا رنګ وي. یو جوبل شویتن عمران وای چې دی په گاډی کې ناست وو خو له په چودنه باندې هیڅ نه دی پوه شوی. په متنو بازار کې د قصابې دکان کوونکی صلاح الدین وایي چې د دوه اتلس کلن خورې خپل مور ډاکټر لا راوستې وه، ولې دغه چودنه کې د مور ملا ماته شوې ده، بے هوش پرته ده. یادونه ده چې نیم قبایلي سیمه متنو کې د وسلوالو په ضد امن لښکرو او دلته کې په جنازو باندې وړاندې هم بریدونه شوي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته ویل لري چې د متنو پرونی چودنه کې د دوی هیڅ لاس نشته دی. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د قبایلی سیمو په اړه یو بل راپور ته. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو د سنبالولو اداره اف ډی ایم ای وایي چې د تیرانا بې کوره شو خلکو شمیره 500 ته رسیدلې ده. دا چې دغه بې کوره شوي خلک اوس په کومو ځایونو کې دېره شوي دي او دوی د کومو ستونزو سره مخ دي، په دې هکله زموږ همکار دا تفصیل لري.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د سنبالولو ادارې اف ډی ایم ای په وینا تر اوسه د تیرانه خواوشه 500 کسان بې کوره شوي دي چې څه د پاسه 6000 کورنۍ جوړیږي، چې په دې کې 10000 سړي، 15500 ښځې او 22000 ته نږدې ماشومان شامل دي. د دوی په وینا یو شمېر کورنۍ پکې د کورمی دوراني کیمپ ته تللي دي او دا نورې کورنۍ پېښور ته راغلي دي او کېدای شي دا دغه شمیره نور هم زیاته شي. د تیرا میدان زیاتره خلک په پیښور کې د کرایا په کورونو کې او یا هم د خپل خپلوانو کره دیره شوي دي. د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن عبدالرحمن پریدی د تیرا د جګړې او دلته په پیښور کې د خپلو ستونزو په هکله مشال ریډیو ته وایي:
موږ نه خو هغه مول هول چې څه شی و هغه د موږ هر شی لوټ شولو، ختم شو، کورونه وسوځېدل، په توپو نه ولګېدل، جوزونو نه ولګېدل، ختم شولو. هغه چې کوم مخالف خلک یا هغه سره نښتي وو، د هغو د جړب د وجه نه موږ ماشومان دا ټول در په در د دغې د وجه نه موږ په کډه کولو مجبور کړلی شولو، چې موږ بس په خپل حیو عزت باندې وډور شولو. همداسې په ډوانډه پروته یو، په کولو اسمان لا پروته یو. موږ نه کیم بندوبست شوی دی، نه موږ له ډی پی هغه بندوبست کړی، راشن موږ له یو شي بندوبست نن پیرې موږ له نه شوی. نو موږ دا حکومت نه مطالبه کوو چې موږ لري خپل ډی پی کولو کې، موږ لري کیمپ هغه راشن بندوبست هر یو کې.
او د تیرا سیمې اوسیدونکي فضل ربی وای چې هلته مرګ ژوبله وشوه، او د بیکوره کېدو په وخت د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شول.
خلک مړه شو، ماشومان ولګېدل. موږ داسې وو چې بس یو کلي نه رووتو، دوه ورځې په لارو کې مزلې کړي دي، ماشومان ویړکین سره وو، وام په کتونو په لارو کې. نو ډېر تکلیف موږ له پېښ شوی، برنونه ګالیم را باندې په لارو کې اورېدل دي. هیڅ هم نشته دی دلته، بس نم کورونه شته دی، کورونه هم هلته هم وران شوي دي، دلته هم کورونه نشته دی. موږ بس د حکومت له دا فیل دی چې موږ له چې کوم د متاثر شوي خلک دي دو ولرې ای ډي پي چې کوم هغه دي هر یو ته منظوري وکړي.
د تیرانا بې کوره شوو خلکو سره د مرستو او رجسټریشن په هکله مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د سنبالولو ادارې اف ډي ایم ای اسیسټنټ ډایرکټر عرفان الله سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
کور بې کوره ولې او تقریبا څلور سوه خاندانونه سوري رجسټرډ شو چې د پیښور کې پوه شو. موږ بیا په غبر کې مرکو او خلکو ته ووایو چې راشي خپل رجسټریشن به راشي. انشاءالله امید لرو چې راشي، چې تاریخ وټاکلې شي او ځای وټاکلې شي، بیا امید لرو چې بل راورته کې شروع شي. او ورسره چې کله دې رجسټریشن کمپلیټ شي دا بیا اسسټ شروع شي، او دې ته به هر میاشت خوراک ملاوي راشي او دا ان اف ایس کټ وغیرہ ملاوي.
دوی زیاته کړه چې کومې نورې کورنۍ اوس را روانې دي، نو د هغوی د پاره مو په اورګزوی جنسۍ کې یو مرکز خلاص کړی دی، او هلته ورته تیار خوراک، غیر خوراکي سیزونه، خیمه او د ترانسپورت اسانتیاوي ورکوو. یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ په خونړیو نښتو کې په لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي، او عام خلکو ته هم پکې زیانونه اوښتي دي او کورونه سوځول شوي دي. او د تیرا میدان سیمه اوس د طالبانو په ولکه کې ده، خو بیا د تیر جمعې د ورځې رئیس پکې پوځ او ملیشا ځواکونو د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي، او یو بل ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د شمالي وزیرستان سب ډیویژن رزمک چې په درې تحصیلونو مشتمل سیمه ده، او د تعلیم څانګې د شمیرې تر مخه دغلته تر سلو نه زیات سکولونه دي، خو د سیمې خلک او په خاصه توګه دغلته زده کوونکي وایي په شمیر څو سکولونه فعال دي او نور بند دي، او ځوانان د تعلیم نه لرې پاتې کیږي. د مشال همکار پې نور تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې د شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان رزمک ډویژن چې په درې تحصیلونو رزمک، دوسلی او ګاډیوم باندې مشتمل دی، دغلته یو سلو پنځه ښوونځي یا سکولونه دي چې پکې پنځه نارینه های سکولونه، لس میډل سکولونه، پنځوس نارینه پرایمری سکولونه او نور د انجونو پرایمری سکولونه دي. خو د ځایي خلکو په وینا په دغو سکولونو کې د ګوتو په شمار فعاله او نور بند وی، چې ځوان کول د علم د رڼا څخه محرومه پاتې کیږي. شیر عالم خان وای د زده کړو سره ډیر شوق ته، خو په سکولونو کې معیاري زده کړې نه کیږي.
تاریخ صاحب نه ملاوی دي، سبق نه ملاوی دي، تمیز سبق سکول سره ډیر زیات شوق دی، خو بس یو دمی صاحب دا پریغ نه ملاوی دي، بیا چې صاحب دي سبق نه ری جای ډیر داس سکولی نه ساده یمی په علاقه سے چا بان سوی پچار دی چې می صدا کیم بان سکولی نه وی داخلو سی یو جگہ وا جن امی دم را پوت غی په علاقه سے چې می نه داس سکولی نه او ری سبق نه سره ملاوی.
سوراب خان وای رزمه کهای سکول او اف سی سکول چې پر رزمه کارمی کیم کې دنه نه دی فعال دی، خو په نورو سیمو کې اسکولونه بیا بند وي.
ګورنمنټ های سکول رزماک ته چلا دا خو په شاتوګه بند راوندای اف سی رزماک سکول لای دا هسته شسای راوندای او موږ خدا دوا سره نه پکیم شي نر کې کیم پرایمری سکول نه دی دا خو داس نه چالي چې کوشش دا وشي د حکومت طرفه نه چې کیم سکول نه میډل دی او هاي شي او کیم د پرایمری دی دا میډل شي ویني داس او ان شاء الله د رزماک د حال کې تعلیم سره ډیر شوق دی په سکول نه باندې چر نظر وچه و شکا چه ویلی چه ده رزمک خلکو ده پا اصلی توکا بونده ده حکمت نا و ده ده خلک نا دیر پوتی دیده.
بختور وزیر وای نه ده سیم مشران غم کوی چه ده ماشومان و ده مستقبل سوچ وکڑی او نه چرتا چارواکی لیدلی چه ده سکولونو دوره یکڑی وی.
سب دیویشن رزمک چه ده پده که ده سلو نزیاد سکولو نشتا جینا که او ده حلکانو نو که او گروپ ده که زیادتر سکولونو غیر فعال دی ده ده وجه ده غده چه زمونگ ده علاقه مشران چه دی ترو سپره تاسو بانه ویوینی چه یارا پا متعلق تحصیل که یا پا ایژوکیشن دیپارتمنت که دوی کمپلینت شکایت کردی وی چه یارا زمونگ سکولو نباندی اصلا خو نره غخته نکوی خود خپلو بچهانو ده مستقبل ده جوڑاول ده پرا ده تعلیم پا میدان که داس غخته ندی کردی بل طرف تا حکومتی چه کم چرواکی دی زما چه سمرم عمر ده پا ده خپل عمر که ما ندی کتلی چه یارا سب دیویشن رزمه که یو حکومتی چرواکی را غلی بی آغی ده سکول ماینا کردی بی نو ده واجه نه اکثر سکولون غرابات براتی بی
کلامو چه پا ده اڑا ده شمالی وزیرستان تالی محکمه سرا تماس ونی و نو ده محکمه یو چرواکی ولی محمد اوه دوی ده تالیم ده پرمختگ ده پارا ده غلطا پورا حس کوی او وقت پا وقت دوره هم کوی.
رزمک خو داسې دی چې لږکې بلک هغه موسم په هغه باندې لږکې ویک وي خو چې کله موسم غاشي که نه بیا دا بالکل فعال دی غونډ د سلی تحصیل چې کوم دی دا خو دومره زیات فعال دی که نه چې زرین به دا ټوله جنسي شو هغه داسې تحصیل نه وي لکه د سلی سکول نه وخت دورې کېږي که نه چیکنګ کېږي حالات ته سړی کسي که نه تعلیم ته فروغ کوي دا به مش کوشش دی دا خو هم پیشادو دا هم چاردو چې دغه شی میږ مخ شي بیزي
د سب ډویژن رزمک اوسیدونکي او په خاصه توګه زده کوونکي وایي چې زیاتره ځوانان او انجونې تر څلورم یا پنځم ټولګي پورې زده کړې وکړي چې نوره یې سلسله بنده شي ځکه چې د غلطه د وړاندې تعلیم حاصلولو ورته موقعه نه وي او د دوی په وینا کچرې دولت د غلطه سکولونه فعاله کړي او میډل یا های سکولونو ته یې اپګریډیشن یا ترقی وکړي نو ډیر ځوانان او انجونې به په خپله سیمه کې زده کړې وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پرون د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شکوتلا خان پانک ته تللی او دغلته د محسودو قبیلې مشرانو ته وینا کړې ده. زموږ همکار پی نور تفصیل لري.
د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د هفتې په ورځ د ټانک دوره وکړه چرته یې چې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په جرګه حال کښې د مسعود قبایلیانو یوې درنې جرګې ته خطاب وکړلې. گورنر وویل
دا نور کارونه به کېږي خو اول زموږ امن دی او امن داسې نه راځي چې موږ په یو ځای کې ټول وخت جرګې کوو جرګې کوو په جرګو م یوازې نه راځي موږ لا په کار دا دي چې موږ په خپلو علاقو ته ځان وغورځو چې هغه خپلې شړې نه یابادې کړي داسې امن به رانه شي. ما دا ژبه کړې وه چې ستاسو د کورونو به سروې کېږي او الحمدلله هغه شپږ زره کورونه لیکل شوي دي. اوس زما ذمهداري دا ده که هغه د وزیرستان دی که هغه د مومند دی که هغه د اورکزي دي که هغه د باړې دي ټولو متاثرینو ته چې د چا کورونه خراب شوي هماغسې طریقه باندې ورله پیسې را وباسو چې دوی دې په خپله خپل کورونه جوړ کړي.
گورنر دا هم وویل
تیر پنځه کاله کې ستاسو حلقه کې الیکشن نه شوی د هغې مسلې نن مخې ته راځي دې ځل دا کلک یقین ساتئ چې ستاسو الیکشن به کېږي په ډېر ښه انداز به کېږي په هر ځای کې چې تاسو ته سهولت وي موږ د الیکشن کمیشن سره خبره کړې ده په هغه ځای کې به تاسو له پولینګ بوتونه در کوشش دا وکړئ چې داسې امیدوار راولېږئ چې هغه ستاسو کې بیا ناست وي ستاسو خدمت کوي.
گورنر زام پبل سکول ٹانگ تا دے ماڈل سکول حیثیت ور کولو اعلان وکاں او پا کبالیانو یہ ہاں داور وارا والا چھ دے زام دیمنا تشتاولیو ملازمینو رخوشی کولو کشے تاسو ہاں دے مجملا تڑ وکاے
زام پبل سکول نن نیز ماڈل سکول دکھ دیا کومدہ کوملزام ډیم ابرمتشوی خلک هم را یادی درې مسعودی وای ټول ناس دی وای که بسې ورځی که زید تمالونی غریب خلک دی نو که دغه تاسو وکړه دغه به یو ښه نشانی په دې کې راسه سر لږ ډېر وخوځوئ زما به لږ یقین جوړ شي.
هغوی دا هم وویل چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کښې بې طرفه وژلیو قبایلیانو تصدیق چې وشي د هغوی مالي ملاتړ به خامخا کېږي.
ټولو قبایلو کښې چې د چا مړي شوي دي زخمیان شوي هغه ټولو ته پیسې ملاو شوي دي. دلته که کوم مشکلات درته پېښېږي دا ملکان ذمهوار خلک دی چې دا مشران یې تصدیق وکړي هغه موږ ته قابل قبولي. تاسو چې کوم دستخط و کوم مړي شوي د هغې معاوضه کمې پیسې چې پرتي
گورنر د مسعودو د سیمې نه افغانستان ته د لینک روډ جوړولو د غوښتنې ځواب په دا رنګ وکړ.
تاسو د لینک بل روډ خبره وکړه چې د مسعودو په خاوره کې لاړ شي. زه د دې فیزیبلټي اعلان پیته کوم چې هغې ما له راوړي چې دې باندې زه وګورم چې دې باندې څومره پیسې لګي چې بیخي ډېره ناجیزه نه وي انشاءالله هم درته برابر وکړو.
دا د هم یادوي چې په دا موقع گورنر انجینیر شوکت الله د نیمې قبایلي سیمې د بیټنو قبایلیانو د مشرانو د یوې نمایندې جرګې سره هم لیدنه کتنه وکړه. بیټنو قبایلیانو گورنر د خپلو نیمګړتیاو نه خبر کړ او گورنر د دې نیمګړتیاو پوره کولو پوخ لوز ورسره وکړ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هغه افغان پلاوی چې ولسمشر کرزی د کونړ د شیګل د ملکی زیانونو د معلومولو لپاره ټاکلی و وایي چې په دې سیمه کې د وري د میاشتې د شپاړسمې نېټې پر شپه د ناټو په بمبارۍ کې د 12 ماشومانو په شمول 18 افغانان وژل شوي دي. د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د معلوماتو لپاره ټاکل شوي پلاوی پرون د شنبې په ورځ ولسمشر کرزی ته د خپلو څېړنو نتایج وړاندې کړل. نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی کونړ ته د استول شوي هیئت د راپور له اورېدو وروسته په شلتندره کې د 18 ملکیانو په وژنه کې دواړه طالب وسلوال او امریکایي پوځیان ملامته کړي دي. د ولسمشر د سلاکار شجاع الملک جلاله په مشرۍ دغه هیئت وایي چې د سیمې د ګڼو قومي مشرانو او دیني عالمانو په ملتیا د شیګل ولسوالۍ شلتندرې ته ولاړل او هلته یې د پیښې سیمه له نږدې وکتله. دا ولسمشر د وایندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې له کونړ څخه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د څېړنې وروسته د راستانه شوي هیئت په حواله ویلي، د هیئت د موندنو له مخې د پیښې پر مهال د ملي امنیت ځواکونو د طالبانو د دوو قمندانانو قاري محمد حنیف او علي خان د نیولو په هدف عملیات پیل کړل، خو کله چې دغه ځواکونو غوښتل له سیمې څخه ووزي په دوی باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د درنو او سپکو وسلو د ډزو په لړ کې یو امریکایي مشاور ووژل شو. د کونړ څخه د ستانه شوي هیئت په وینا امریکایانو د خپل مړي د انتقال لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه چې د دوی د غوښتنې له مخې الوتکې سیمې ته ورغلې او پر کورونو یې په ساعتونو هوایي بمباري وکړه. دوی وایي د دې لپاره چې د دغو کلو کورونه له لرګیو او خټو څخه جوړ شوي دي، د هوایي بریدونو د څپې د فشار له امله نړېدلي او په خونه کې موجود 12 تنه ماشومان، څلور مېرمنې او سړي چې مجموعاً 18 تنه دي وژل شوي او د ماشومانو او ښځو په شمول 12 تنه نور ټپیان شوي. د ولسمشر حامد کرزی وی ویان دی عدلی راس په دی اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه باندې کاین دا او یا مله په لامل موږ بولستانه ماشومان څلور میرمنې او یو سړی عام خلک وګړي شهیدان شول چې په مجموع کې ولستانه او همدارنګه دولستانه نور هم ټپیان شوي دي.
د ولسمشر د ویندوی دفتر د ولسمشر کرزی له خولې د هیئت د راپور په اړه وایي، په داسې حال کې چې رپورټونه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو موجودیت تاییدوي او موږ د طالبانو لخوا د ملکي وګړو او د هغوی له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخیستل غندو، خو د استوګنې پر سیمو باندې تر هر نامه لاندې او په هر دلیل چې وي هوایي بمبارۍ نه منو. ولسمشر کرزی افغان چارواکو ته امر کړی چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ضروري مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په دې ورځ په کونړ کې هوایي بمبار تایید کړی، خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه یې ویلي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نه خپنه غوړی. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د دې خبرونه ترڅنګ تاسو زموږ ټویټر او فیسبوک باندې هم د ملکی نړیوالو او سیمه ییزو حالاتونه هر وخت خبرې دې شي. ورجو ګلیاس پرمنت او د یو نیمې بجې د خبرو لنډیز دی.
په قبایلي سیمه خیبر کې نامعلومه وسله والو نن افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره سامانونه وړونکو ګاډو باندې برید کړی چې په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي. د خیبر ایجنسۍ د خاصدار یو چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط نن مشال لري ته ویلي چې دغه پیښه نن غرمه د جمرود په ټیډي بازار کې رامنځته شوې. وژل شوي کسان د کنټینرو ډرایوران وو. د پېښور په کلیوالي سیمې متنو کې پرون په یوې بمبي چاودنې کې 9 کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکي وایي پرون مشال لري ویلي چې دا یو ټایم بم و چې په هارت ته تونکي د سورلو په گاډي کې خوده شوی وو. دا وسوال طالبانو یو وایان احسان الله احسان پرون دا ټلیفون د لارې مشال لري ویلي چې د غبري تیرې کې طالبان پاکستان نه دی کړی. افغان او اطلافي ځواکونو د قندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د یو لوړ پوړي طالب مشر د لټون عملیاتو پر وخت به اورپکی وژلی دي. د اطلافي ځواکونو لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلی چې باور کیږي دغه لوړ پوړي طالب قومندان د 500 جنگیالو مشري کوله. هغه پلاوی چې ولسمشر حامد کرزی د کونر د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ولسی مرد ژوبي د سړین لپاره ټاکلی و وای چې په دې دره کې د اپریل په شپږمې نیټې په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 4 خوځو په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د ولسمشر د ویان دفتر د کرزی لخوا وای چې دواړه طالبان او ناټو د دې ملکانو په وژنه کې ملامت دي. د چک جمهوریت وزیر اعظم پیتر ناچاس پرون په کابل کې لاغمال ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کړی. وزیر اعظم پیتر ناچاس وای چې په چک جمهوریت کې بعد افغان ځوانانو د زده کړو لپاره زمينه برابر کړی. په شام کې د بشیرو کلو کارکونکو ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د خالی پورس د حکومتي الوتکو په بمباری کې 40 کسان وژل شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری بنن ټوکیو کې له جاپاني چارواکو سره د شمالي کوریا پر بحران خبري وکړي. او د فلسطیني اداري مشر محمود عباس د دې ادارې د وزیر اعظم سلام فیاض استعفا منلې ده.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. او سوردو چې د پاکستان د کورونا مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل په دغو کې ځینې لوستي او دا رپورټ برابر کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په هغه مرکه لیکلي دي چې پکې د پړومبي ځل اعتراف کړی دی چې امریکا ته په محدوده پیمانه د ډرون بریدونو اجازه ورکړی دی. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې د امریکایي ټي وي سره په مرکه کې پرویز مشرف د دې خبرې اقرار وکړو چې امریکا سره یو پټه معاهده کړې وه چې تر مخه به امریکا کولی شي په خاص ځایونو کې په محدوده پیمانه ډرون بریدونه وکړي. ادارې لیکي چې دین وړاندې پرویز مشرف په شمول د ملک هر حکمران امریکا سره د ډرون بریدونو بارکی د څه قسم زبانی یا لیکل زاندره کې معاهدونه همیشا انکار کړی دی. خو اوس دا واضح شوه چې امریکا او ناتو پوزونو د اجازه نه بغیر زموږ د ملک د فضائي حدونو خلاف ورزي نه کړي بلکې دا هر څه د امریکا سره شوی خفیه لوزنامې تر لاندې کېدل. ادارې لیکي چې پرویز مشرف خدا اومن لا چې امریکا سره لوزنامه کړی دا نو ضرورت د دې خبرې دی چې د هر یو ملک سره کړي ټوله پټه لوزنامې د پارلیمان په وړاندې کې خو دي شي او د پارلیمان کمیټې د پدې باندې بحث وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق لوسپانه اداریه کې وایي چې نیب خپل یو رپورت کې داسې انکشاف کړی دی چې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بعضې ټیکدارانو په مخصوص چوکو پارلیمان ته رسیدلې زنانو غړونه په پیسو ټیکې اغستې دي او د دې مقصد د پاره ورته په 1 کروڑ کې د 40 لک روپو پورې ورکړې کېدی. اداریه وایي چې دا د کرپشن لوی مثال دی او یقیني خبره ده چې د دې په شا د هغه خلکو هم لاس دی د چا په مرسته چې دغه زنانه پارلیمان ته رسیدلې دي. اوس باید چې نیب خپل تحقیقات سرته ورسوي او د ټولو متعلقه خلکو په ضد کاروایی وکړي. اداریه وایي هر څوک په ظاهره نخ کاری نه بعد د خلکو خلاف کاروي وکړي، خو بیا هم د امید یو سړي کا په نظر راځي او هغه دا چې نیب د سینیټ او قومي اسمبلی د غړو ریکارډ غوښته دي، نو هیله ده چې ډېر زر به هغه خلک خپل انجام ته ورسول شي څوک چې په دې غلط کار کې ککړ دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي کې یو خوا په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، نو بل خوا په پیښور د راکټونو بریدونه او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وجنه د پامه غورځول شوې ده. رسپانا لیکي دا مهال چې څوک هم په انتخاباتو کې برخه اخلي نو د امنیت وزه د ای لپاره غټه مسله ده. که د 2008 کال د انتخاباتو مودې ته وکتې شي نو هغه وخت حالات ډېر خراب وو. د خیبر پختونخوا په شمالي برخو یعنی سوات، شانګلا او په بونیر د مولانا فضل الله په مشرۍ کې د طالبانو واک وو. هغه وخت به روزانه په اف ام ریډیوګانو اعلانونه کېدل چې څوک څوک خپل ځایونه پرېږدي او یا له سزا سره مخ شوي. رسپانا لیکي په دغو سیمو کې د طالبانو په وخت خلک په سړکونو حلالېدل او د هدایاتو سره به ځوړندولي شو چې د ټاکلي مودې نه وړاندې به هیڅوک نه لري کوي. په دیر ضلع کې د جوړ شوو امنیتي لښکرو لخوا د طالبانو پر ضد جګړه روانه وه. دغسې په باجوړ ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې ځکه شوي چې د وسلوالو نه سیمه بېرته واغستل شي. رسپانا لیکي ممندو ایجنسۍ کې هم امنیتي حالات سم نه وو او له پیښور سره نږدې په سیمو کې هم د طالبانو او د سپاهي صحابه زور وو. د خیبر پختونخوا په جنوبي برخه او اورکزو شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم د طالبانو کنټرول وو. د هیواد تر ټولو زیات فرقه ایز تشدد په کورما ایجنسۍ کې مخې ته راغلی او په بنو بیا په مسلسله توګه د راکټ بریدونه شوي. رسپانا لیکي دا ټول هغه ثبوتونه دي چې دا څرګندوي د 2008 کال نه حالات اوس تر ډېره حده سم شوي دي، خو دا وخت په خیبر ایجنسۍ کې امنیتي حالات سم نه دي. خیبر ایجنسی واحد سیمه وا چې د طالبانو د اثر لاندې نه وا. په دغه سیمه کې تازه پرمختګ دا شوی دی چې طالبان انصار الاسلام ډلې ته ماتې ورکوي او د سیمې واک اغستل غواړي چې حالات یې بدل کړي دي. که څه هم په خیبر پختونخوا کې سیاستوالانو ته مسلسل دړکې ترلاسه کیږي، خو بیا هم باغی خپل کمپاینونه چلوي او له بده مرغه د دې ټولو حالاتو نتیجې به دا وي چې سیاسي ګوندونه به خپل کمپاینونه د جلسو پر ځای د بندو تمبو تر شا کوي. بلخوا د جرمني خبري اجانس ډی پی ای لیکي د سپینې ماڼۍ لخوا د 2014 کال د بجټ وړاندیز د خبرېدو وروسته د پینټاګون چارواکو ویلي چې د پینټاګون بجټ کې د کمی له وجې کېدای شي د امریکایي ځواکونو په تیاریانو، روزنې، پوځیانو او عامو کارکوونکو کسانو کې کمی راوستل شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د یو خبري غونډې پر مهال ویلي چې موږ په مکمله توګه یو غیر یقیني نړۍ کې ژوند کوو. اجانس لیکي د امریکا پر راتلونکي بجټ کې د اغو سیزونو چې پکې کموالی راوستل کیږي دغه فهرست اوږد دی او پر روان کال کې په ځینو چارو کې د کمی راوستلو له وجې د دغه لیست په ځینو برخو کان هم روان دی. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان کې د عملیاتو د کموالی له وجې به هم فنډ کې زیاتوالی راشي، خو چارواکي اندېښنه لري چې د پوځیانو په روزنه کې کمی راوستل به نه صرف پریشانه کن وي بلکې له دې سره به بهر ملکونو کې میشتو او کورنو سرتیرو مورال کې هم کمی راشي. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چک هیګل وایي امریکا ته د راتلونکي زیاتې مودې لپاره د بجټ د کمی په اړه د عاقلانه پلان جوړولو ضرورت دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو تاسو نیخ پنی غاوري. اوس ورزو د اجمل ان یو راپور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوریا په ټاپو وزم کې د کړکیچ ته کمولو لپاره د ورسته هڅه په توګه د چین د چارواکو سره خبرې کړي. جان کیری د شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر ینګ جی چی سره د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل امریکا او چین ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزم باندې ایټمي وسلو پاکوي. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کړي.
جان کیری او د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ ویل دوی به هڅه وکړي چې د کوریا وسنۍ ستونزې ته یو سوله ییز هواری ومومي. شمالي کوریا ګواښ کړی چې پر امریکا به اتومي وسلې وکاروي او په څرګنده یې د 1953 میلادي کال له هغه وربند انکار کړی چې د کوریا جګړه یې پای ته ورسوله. جان کیری خبریالانو ته وویل تر دې ټولو مهم هغه ستونزو ته په پام چې موږ ورسره د کوریا په ټاپو وزم کې په ځانګړې توګه دا مهال مخ یو، موږ د ټولو سره ژور بحثونه شریک کړل. د شمالي کوریا، جنوبي کوریا، جاپان، اند، ایران او سوریه منځنی ختیځ په اړه همدارنګه د کوریا ټاپو وزم ته په پام موږ د اتمی پراختیا په ارتباط په خپلو ټولو هڅو بحثونه کړي.
جان کیری تر دې مخکې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی وو او هغه ته ویلي وو چې دا کړکیچن وخت دی. جان کیری له چینایي چارواکو سره په یو لړ نورو مسلو هم غږېدلې چې پکې په سوریه کې روان وضعیت د ایران اتومي پروګرام او د انټرنیټي امنیت له کبله د واشنگټن او چین ترمنځ راپورته شوې ستونزې شامل دي. دا د واقعیت سره سره چې واشنگټن او بیجنګ پر یو بل د سایبر یا انټرنیټي بریدونو تور لګوي، جان کیری ویلي چې د امریکا متحده ایالات او چین په دې سلا شول چې د انټرنیټي خوندیتوب یو کاري ډله به جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل انټرنیټي بریدونه پر ټولو اغیز کوي. د نوموړي په وینا دا په هوا کې الوتکې متاثره کوي، په پټلیو، په اورګاډو، په بندونو کې، په اوبو اغیز کوي. د جان کیری په وینا انټرنیټي امنیت په مالي سکتور لکه بانکونو او نورو مالي ادارو هم اغیز لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې برخه کې کاري ډله به سم د لاسه په چټکۍ کار پیلوي.
اوریدونکو، مونږ د خپل معمول نشریات دلته کټ کوو. یو تازه خبر دی د سوات نه، او په سوات کې د دې تازه خبر تر مخه دغلته کې یو چاودنه شوې ده، او د چاودنې هدف او چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده، په کومو حالاتو کې شوې ده، زموږ همکار سره مونږ رابطه کولو کوشش کوو، او چې څنګه هم زموږ همکار مونږ سره د ټلیفون د لارې ملګری شي، نو تاسو ته به د دې پیښې په اړه باندې نور تفصیل درکو. د هغه د خولې نه مې واوري، خو دا یو خبر دی، عاجل خبر دی چې د سوات په کومه سیمه کې چاودنه شوې ده، او د دغه چاودنې هدف به مونږ ته زمونږ همکار بیانوي، او د دې تر څنګ زمونږ ته دا تفصیل به زمونږ همکار بیانوي چې د چاودنې هدف سو، چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده، او نور تفصیل څه دی، او د څومره مالی یا ځاني زیانونه اړولې دي. او ورزو زموږ همکار سره زموږ رابطه برابره شوه. ستړی مشي نیاز، په خیر راغی.
ډېره مننه جی.
نیاز، که دا راته وایي چې دغه چاودنه په کومه سیمه کې شوې ده او هدف یې څه و؟
دا چې اطلاعات راغلي دي چې د سوات منګورې نه 14 کیلومتر لرې د منګلور سیمه ده، کلی نوم چې سوربن وته وای بنجوټ، او چې په دغه کې مکرم شاه نومېتنه چې د عوامي نشتل ګوند مقامي رهنما ده، هغه میټینګ ته منګورې ته راتلل، او دغه په ګاډي باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې هغه وچلې شوې ده، هغه مړ ده. دا چاودنه چې دا نو اوس دغه اطلاعات را روان دي، هغه ته پولیس رسیدلی دي او پلټنې روانې دي. دغه چاودنه هغه ټایم کې شوې ده چې د ګاډۍ یو سایز ته وردول او داسې ویل کېږي، او په دې باندې دغه چاودنه شوې ده. بعضې کسان وایي چې دا د ریموټ کنټرول چاودنه ده، بعضې وایي چې دا دغه ځای کې مخکې نه یو خښکره شوې بم او په هغه باندې دغه ډزېدلې ده. خو دا خبره کنفرم ده، پولیس چارواکي هم وایي چې په دې کې مقامي رهنما مکرم شاه چې دی د عوامي نېشنل ګوند مقامي رهنما او یو اهم میټینګ ته منګور راتلو، په دې باندې دغه چاودنه شوې ده او پای کې هغه وجلې شوې ده.
نو دا کوم انتخابي، چونکې په دې رستو کې تحریک طالبان عوامي نېشنل ګوند خپل هدف ګرځولې دی، او هغوی دا وایي چې په انتخاباتي کمپاین کې به دوی په نخښه کیږي. د کوم انتخاباتي کمپاین تر روانو کسانګه
بالکل دی چې نو دا دوی خپل انتخابي یو میټینګ وو په منګوره کې، چې پای کې د عوامي نېشنل ګوند د ضلع سوات ټول مشران دوی ته انتظار کوو، هغه اوس میټینګ روان هم دی، او دوی هغې ته روانو، او په لاره باندې په دوی باندې چاودنه شوې ده.
کله چې مونږ نیاز، کله چې مونږ د مکرم شاه خبره کوو، نو د دغه سیمه کې د مونږ سیمه ییز مشر ویلی شو، د کومې کچې دغه مشر دی د عوامي نېشنل ګوند؟
دغه ځای کې چې کوم کلی دی منګلور، چې د دې آبادي څه سوال نظر نه سیوا ده، بیا په دې کې فوشا واړه واړه کلی دي. نو دوی په خپل اوسېدونکي چې دنو سوربن کلی دی، هغه وته وي فوشا سوربن بنجوټ او د دغه مقامي مشر، او دغه ځای چې کوم د عوامي شرګون تنظیم دی، هغه به دوی چلو مقامي چې دنو هغه کوم کارکنان دي، هغه به د دې د سورې لاندې کار کوو، دغه جلسې جلوسونه یا کوم چې د عوامي شرګون مقامي سملی یا د صوبایي سملی مشران دي، هغه به د په مرسته باندې جلسی چې دین هغه تابع به دوی کوله، نو د مقامی مشر او دوی هغه خپل میټینګ سره روانو د انتخابي هلو زده لپاره.
صحیح، ډیر ډیر مننه. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم دا اوس تاسو یو بیړنۍ خبر واورېدو د سوات نه. او په سوات کې د عوامي نشر ګوند یو مقامي مشر مکرم شاه باندې چاودنه شوې ده چې پکې هغه وجل شوی دی. ورو د خپل معمول نشریات ته او د باختر ستوري خبرونې ته ورو باز محمد عابد تاسو ته هر اونۍ برابرۍ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې مو دغه مطالب راټول کړی دي. په سر کې به درته د یوې ځوانې شاعرې گیتا احمدزی د کتاب د مخکتنی یو رپورت ولرو. بیا به له شاعرې حسینه ګل سره د هغه په ادبي او ژورنالیستیکو فعالیتونو باندې د مرکې لومړۍ برخه وچلوو، او په آخر کې به د یو ملنګ شاعر په دردېدلي غږ کې په ترنم شعرونه هم ولرو. لومړی رپورت ترازو. سره له دې چې په ننګرهار کې د خزینه شاعرانو شمیر زیات دی، خو یو نیمه دا جرأت کوي چې خپل کتاب خپور کړي. گیتا احمدزی هم یو له هغو څخه ده چې خپل شعري ټولګه یې خپره کړي چې تېره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغې د کتاب د مخکتنې غونډه رابللې وه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د ځوانې شاعرې گیتا احمدزی د شعري ټولګي ولی د زخاوري ایرې کړم مخکتنه تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې تر سره شوه چې ګڼ شمیر کې خزینه او نارینه شاعرانو پکې برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې زکی د گیتا احمدزی د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې نوري خزینه دغه شان جرأت وکړي او خپل استعدادونه پټ ونه ساتي.
د دې کال په سر کې موږ یو مشاعره د خزو لپاره خاصه جوړه کړې و. هدف هم دا و چې خزي دا زلو کې په دې کې برخه واخلي، او دا زلي سره پروګرام موږ د دې خور لپاره نیولې ده. مقصد دا دی چې په دې کې خويندې په جرأت سره ګډون وکړي او برخه واخلي او خپل ځان په ټولنه کې وګوري، په فرهنګ کې خپل ځان مطالعه کړي او ټولنې ته وښيي چې موږ هم کولای شو چې د فرهنګ د سنگر نه او د شعر او د ادب د پوزینه د خپل ولس لپاره خدمت کولای شو. نو کوشش کوم چې دا کلتور ورو ورو پیوړی د گیتا احمدزی پروګرام موږ په دې مقصد باندې ونیو چې تر څو یو کولای شو چې د دې په لیکنو باندې، د دې په پنځونو باندې، د دې په تخلیقاتو باندې زمونږ مشران او استادان نظر ورکړي او هغه ته وښيي چې مثلا د څه کړی دی، هغه څنګه کړی دی.
یو ځوان شاعر وایي چې د مخکتنې دغه غونډې ډاډه کړه چې بل شاعری په کتابي بڼه خبره کړي.
خلاصه دا تیمازه هم په دې باندې ډاډه شولم چې د گیتا احمدزی خور کتاب مې ولوستل او په دې باندې ډاډه شوم. او زه هم غواړم چې خپل شعري ټولګه په راتلونکي کې له خیره سره چاپ کوم. د دې نه وروسته هم کوشش کوم نور خویندو ته هم زه دا ویل ولرم چې هغه هم د شعر او شاعري په ډګر کې راشي، خپل هڅه وکړي، کوشش وکړي.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې خزینه شاعرانو ته سپارښتنه وکړه چې په خپل شعرونو کې خزینه احساس سرګند کړي.
موږ په خزینه باندې کې د ګوتو پښمان شاعرانو لرو. خدای دې کې چې ورځ د ترجمه ملا په څیر باندې یو شاعر موږ له هم ولرو، موږ د سفه سي کې په څیر باندې یو شاعر هم ولرو، او هغه نو دغه سم مبارزه کړې ده. ترته له دغه دوه شاعرانو چې ما نومونه یاد کړل چې دا هغه ټول نه یو څه شي خزینه احساس سرګندۍ. خو متاسفانه زموږ زیاتره خزینه احساسات بیا په خپله ښځه نه شي څرګندولی.
زرسوان شینواری خپلو خبرو کې شاعر ته سپارښتنه وکړه چې په شعر کې د خپل او مینې قدر وکړي.
زه د تبهم چې د دالمون چې ورمن به پوره شي، د نو خپل ملاله او د عرصتی صدیقی او نور نور د مجاهتا ملاله وطن جوړ شي. موږ باید ډېر هڅه وکړو چې خپلې خویندې د ادب ډګر سره داخلې کړو. ډېره ښه شاعري کړې ده، خو یوازې دا ده چې زه د تبهم چې د مینې قدر برساتی د خایست قدر برساتی او تاسو د دې ټولنې ګلان یې تاسو د دې ټولنې رڼا یې.
گیتا احمد زید مننی د سرګندولو په ترڅ کې وویل چې د استادانو د مشورو په رڼا کې به د خپل شاعرۍ په غښتلتیا کې ګټه واخلي.
خو دې وکړي چې نورې خواندې زما په کتاب باندې پخه کړي او دغه د رواجونو زنځیرونه ما رزق چې شیر هم د ټولنې یو برخه جوړوي. مننه کوم د اورنګ سمیم صاحب څخه چې زمونږ د پاره داسې یو پروګرام ونیو او غونډه جوړ کړل. زیات خلک پر فکر او بل او زما په کې تشویقي یعنی ماته د نور جرأت هم راکوي چې د شیر په لیکلو بریالي. کورنۍ له طرف نه مې ستونزې مشکلات نه وو. پلارجان مې چې دی ماستر په دې بش کې ډېره مرسته کړې.
په غونډه کې اکثرو لیکوالو په دې خبره هم ټینګار کولو چې که په ننګرهار کې د ښځو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړ کړی شي او وخت په وخت مشاعري او د کره کتنې غونډې وکړي نو ښځینه شعري استعدادونه به پکې وده ومومي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو ښځینه شاعرانو کې حسینه ګل یو له هغو څخه ده چې په ادبي او فرهنګي ډګر کې وتلی نوم لري او د تیرو 15 کلونو راهیسې یې د پام وړ ادبي کارونه هم ترسره کړي دي. سو شعري او نثري ټولګې هم خپرې کړي او د خاصو عام لوستونکو پام یې ځان ته اړولی دی. نوموړي سره مو د هغه د ادبي فعالیتونو په اړه یوه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. حسینه خور، کدا راته ووایي چې په کوم کال کې د شعر د میدان ته راغلی او په دغه برخه کې مو تر اوسه پورې منډې ترلې جاړې دي او څه مو کړي دي؟
عابد صاحب، ډېره زیاته مننه. دا داسې عمومي پوښتنې دي چې عموماً زمانه کېږي. دا تقریبا د 1978 یا د یو کم نوي نه خو لکه باقاعده ما لیکل شروع کړي وو کنه، او د هغې نه مخکې زه تقریبا په 15 جومات کې وم چې داسې کله کله به زمانه شعر نیم داسې ادایګي به زمانه وشو. زه به نه پوهېدم خو به زما د خولې نه به یو شعر ووتو. او بیا دونه شعور یادونه دغه په خالي خونو چې ما هغه یو ځای کړی وي یا ما په ریکارډ رویستې وي. لکه ما دا ګڼم چې لکه د عامو انسانانو نه زه لږه مختلفه یم، او دغسې شعرونه یا دغسې زمزمې چې کمې دي نو هغې زما سره سفر جاري ساتلی دی. او نن شکر الحمدلله ستاسو په مخ کې
زه چې تا د ډیرو کلونو نه ګورم په ادبی غونډو محافلو کې هم تاسو موجوده. کابل تم راځي، جلال آباد تم راځي، هغه وخت چې تاسو تنها وای تاسو به هم په ادبی غونډو مجالسو کې لیدلې. دغه د پښتنو د کلتوري محدودیتونه او بندیزونه او د رواجونه تاسو په مخ کې دیوال نه جوړولو؟
زما دا خوشکسمتي ده، خوشبختي به تاسو خپل ويم چې زما تعلق د یو علمي او ادبی کورنۍ سره دی. نو په دې حواله خو ماته په ابتدا کې ظاهره ده چې د خپل ټولنې یا د خپل خاندان د طرفه خو سناسه بندیزونه هغه وخت کې حالات داسې و چې د پردی او د کلتور یا د رواج ډېره زیاته سخته پابندي وه. او په پښتنو کې داسې لکه یو ایب ګڼلی شو چې یاره یو زنانه یو تورسری دي داسې د کور وزي، هغه دې چرته داسې یو محفل کې کینی او هغه دې د نارینه سره سره د خپل جذباتو اظهار د خپل خیالاتو تبادله دي کوي یا دې هغه داسې یو محض باندې راښکاره شي چې هغه لکه مختلف غونډې وي. پښتانه زیاتره تاسو ته پته ده چې د یو ټرایبل سیستم سره تعلق ساتي، د غیر رواجونه د غیر کلتوري روایت چې کوم دینو هغه ډیر زیات مشکل دی. په دغه سي مشکل او حالاتو کې ما د خپل سفر آغاز کړی دی. اوس ما سره د خپل والد صاحب، د خپل رونو خويندو او بیا پتی رتیره د داسې روشن فکر ملګرو چې هغه قدم په قدم زما رهنمایي کړی ده. نو یقینا چې حالات ما فیس کړی دي او سخت ما تیری کړی دي، خو زه به بیا هم دا وایم چې ما دونه سختي نه دي تیری کړی. زمونږ نه وړاندې چې کمی تور سری وي په دې میدان کې محترمه زیتون بانو صاحب نوم بزواله مچ په سخت حالاتو کې هغه لکه ډیر مشکلات په خپل هغه فیس کړو، مونږ ته د لارې هغه واره کړی ده. نو دا چې د کورونو یا د سي د زنو کسانو مخالفتونه خو دا غي مقابله مو کړی ده. او شکر الحمدلله خپل سفر می تر دې د مجاري ساتلې.
دغه سفر لستر اورنی کراته وای مثلا شاعری دې
کړی د شعر کتابونه دی چاپ کړی نصر دی لیکلی د نصر دی چاپ کړی نه دی دی چاپ کړی
کتابونه خو تقریبا زما پر لپسې راغلی دي اړوندې کتاب زما ډیر زیات مخ کې راغلی او چې زه لکه ډیر یو تنکی پیغله تاسو ویلې شي چې هغه ټیم کې د زنانا یو کتاب راتلل باغې کې یو داسې شاعري چې دغه عمر سره دغه جذباتو سره تعلق غي ساتلو او باغې کې اسمه داسې بناوټ یا باغې کې داسې مصنوعي پنو باغې کې ما دام ضرورت نو محسوس کړي چې رزه د داسې او پوي استاد تبر کوم چې هغه پدی کې اصلاح کې زکه چې ما دا ګڼل چې دا کچري د اصلاح د عمل نه د تیریږي نو د دې کې به زما هغه فطري جذبات او احساسات چې کوم دینو د هغه ابل کدی او سن سر دغه نه تیریږي نو ظاهر د چې ما نه غوښتل ما وی چې بز چې څنګه یې منو هغه هو به دی لکه زما لستون کې زما مینوال چې کوم دینو هغه ما په هغه شکل کې ویني نو د شاعري می درې مجموعه پر لپسې چاپ کړي ویړم به شپون شپول شپلې ورپسې خوته خبرې کوه او دریم بیا ورپسې او دا هماغه موسم دی
او د نصر کتابونه دی هم چاپ کړي
په نصر کې هم ما پوره پوره کوشش میکړه دی چې نصر طرف ته زه پوره پوره پام لرنه او کوم ولې په دې حواله سره ما په تنقید کې او کتاب چې کم دی نو هغه هم چاپ کړي دی د افسانو مې ټولګه مخې ته راوړلې ده د نیمګړي کتاب په نوم باندې او اوس ستیر کال ناول کال دوه کال برابرېږي زما یو ناول چاپ شوی دی د ملک په نوم باندې نو دار چې د شاعری سره سره زما د نصر سفر جاری دی او اوس ان شاء الله د نظر د لاندې چې مې کوم کتاب دی هغه هم د نصر دی د امریکای یو سفر مې کړی دی نو هغه سفر خپل لیدلې کتلې چې کوم دی هغه ما پاغي کې بیان کړی دی او ان شاء الله چې ډیر زر بلستون کو تاغه کتاب مخې ته راشي ورپسې زما بل ان شاء الله دویم ناول روان
باختر ستوري قدرمنو مینوالو ترنم هغه سوز دی چې لساز پرته د بازوق او ریدونکو زړونه تسکینوي او دا ترنم چې بیا د یو مئین او ملنګ شاعر لمړی راوتی وي بیا خزرت نی غلاره کوي راځي چې تاج محمد پلووال ته غوښ شو چې څنګه د خپل زلغک سندره کړی دا
چاپی جرم عدالت لیدل نه دے اے ما دخل محبت لیدل نه دے دا صادق چیزان توائی دا دروغ دی ما پد کی صداقت لیدل نه دے اے دا غیرت تمت ما کو زڑگی یا ستا دا یار میس غیرت لیدل نه دے دے چی مس پا دنیا گرزی گرزی دے شی وی دا گزار پڑ رسا خوڑ لینا دے نو خسوچ پی کرور تا اکڑا پلو والا بے دا سخت چارا حت مند لینا دے زلی ونے بگرزی دا ملک مجنون در بسی جانا نا ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پر اندر بسی جانان ته چنوي زما خندا چرتا وا ولک دمړو په مثال پما کې سا چرتا وا لیوان نو مله ون کلم بیل توندر پسي جانان ډېر ډېر مجړ دي دي پروندر پسي زلیوان بغر دې دم لک مجنون در پسي جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑلی دی پر اندر بسے کدی دا حسن نوین نمائن تو بناو کجو دائی دی نوین نلیون تو بناو زدمی گی پشانتی کوم میں گت اندر بسے جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑلی دی پر اندر بسے زلے ونے بگر سے دم لکم جنون در بسے جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑلی دی پر اندر بسے دیر کڑے دلے یما نور میں ما کڑوا دیر جڑے دلے یما نور میں ما جڑوا دا تاج محمد شلو تباوڑ جوندن در بسے جانانا ډېر ډېر می جړ دي دی پرم در پسی
شال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاد او آباد وسي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.